تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. په دې بلګړې کې هم د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویاندې مليحه امیرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سرپاتې شوې نو په لومبۍ نمایي کې بازن ریپورتونه واوري چې پکې به د امریکا د بارنو چارو وزیر سرګندونو په اړه د پاکستان خبرګون په کوز دیر کې د ځمکې په سر د دوه ټلو ترمنځ د جګړې ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه هم شامل دي. او په دویمه نمایي کې مدرته 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل هم راوړي دي. اوریدل یې مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې ملیحه امیرزاده ته ورځو چې خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول په مخړې د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي د امریکا د بهرنو چارو وزیر روسي سرګندونی په وروستو کلونو کې د دوه ملکونو د نږدې همکارۍ سره سمې نه دي. په دیر کې د دوه ډلو ترمنځ ځمکې په سر لانجه کې یو شمېر کسانو ته مجوب لا وخت دی. او د پیسو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل: پاکستان ویلی د امریکا د بهرنو چارو وزیر روسي سرګندونی د هغې نږدې همکارۍ سره زمینه دي چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرله. د امریکا بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول ترلاسه کولو په اړه روانه اونۍ کانګرس ته د وینا پر مهال ویلو چې امریکا به په راتلونکو اونو کې له پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي. د پاکستان بهرنو چارو وزارت وایا ناصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د القاعده د اصلي رهبرۍ د تخریبولو په برخه کې مهم رول لوبولی دی، کوم چې د نړیوال ائتلاف اصلي هدف وو. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي ویل چې پاکستان له افغانستان نه د بهر ملکیانو، خبریالانو او نورو خلکو په راوستو کې مرستې کړې دي او په افغانستان کې یو ټول شموله سیاسي جوړجاړی د پاکستان او امریکا شریک هدف دی. بلینکن د سپتمبر په 14مه د استازو جرګې د بارنو چارو کمیټې ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې یو شمېر ګټې لري چې ځینې پکې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په تورمنګ دره کې د دوه ډلو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 9 کسان مړه او نور شاوخوا 40 کسان زخمیان شوي دي. پولیسو د ریسکیو 1122 چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یو جنازهګاه کې دوه مخالفو ډلو په یو بل ناتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله مخې ته راغله. یو ځایي اوسېدونکي بلال خان مشال ریډیو ته ویل چې زخمیان د درملنې لپاره د تیمرګري او پېښور هسپتالونو ته وړل شوي دي. دغه جګړه د دوو ځایي اوسېدونکو ترمنځ د ځمکې په سر د لانجې نه وروسته رامنځته شوې ده. په بلوچستان اسمبلی کې د واکمن ګوند د 1400 غړو لخوا د صوبې د اعلی وزیر خلاف د عدم اعتماد تحریک راوستو وروسته هلته سیاسي هلې ځلې پیل شوې. د سپتمبر په 14مه د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د اسمبلی دفتر ته وړاندې کېدو وروسته د واکمن بلوچستان عوامي ګوند ناراض غړو له حزب اختلاف سره د ودرېدو ویلې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې به کله په اسمبلی کې بحث کیږي. په عین حال کې د سینیټ چیرمن صادق سنجانی پرون ماښام کوټې ته تللی او د اعلی وزیر جام کمال تر څنګ یې داغه د بلوچستان عوامي پارټۍ له غړو سره ملاقاتونه کړي. د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې سنجانی ویل چې هلته د تګ مقصد یې د مسلې حل راوستل دي.
آج مشاورت کر رہے ہیں، جو فیصلہ کریں
تنن مشاورت کو او چکم پریکړه کو هغه باید یو بل سره پناسته او په ګډ مشاورت سره کو چې هر پریکړه کیږي پاغه کې به د بلوچستان دولس خیر وي او ان شاء الله ډیر ژر به دغه ستونزه هواره شي.
په ان حال کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اعلی وزیر خلاف د دوی د عدم اعتماد تحریک به کامیاب شي. دوی وایي چې په صوبه کې د نام نه په ګډون بیروزګاری ده او حکومت په خک حکومتداري کې پاتې راغلی دی. د بلوچستان اسمبلی په 15 چوکو کې 20 او مخالف ګوندونه 23 سیټونه لري. د وزیر اعلی پر ضد د تحریک عدم اعتماد لپاره د 3 رایو ضرورت وي. د شمالي وزیرستان رزمک پوزي کیمپ سره نږدې د امنیتي ازواکونو وسلوالو ترمنځ په ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي او د پوز یو کیپټن ټپي شوی. یو لوړپوړي امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته د نومنه خودو په شرط ویلي چې پرون له رزمک کیمپ سره نږدې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ ډزې شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا بیګا وسلوالو د میرعلي په هسپتال ډزې کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په هغه برید کې د یو امنیتي سرتیري په ګډون دوه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د حملې ذمہ واری منلې. او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت شور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې په افغانستان د طالبانو د کنټرول یو میاشت وروسته هغه هېواد له بشري ناورین سره مخامخ دی. خو سره د دې اندېښنو د ایم ایف ویان ګری رایس ویلي چې افغانستان ته په نړیواله کچه د پور ورکولو لړۍ ځنډول شوې. دا په دې معنی چې ایم ایف د افغانستان سره خپلې مالي مرستې ودرولې. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې سمدلاسه تمرکز به افغان وګړو سره له بهره د پیسو د لیږد په وړو کې کچه د پیسو منتقل کولو په اجازه ورکولو او هغه هېوادونو سره په مرسته وي چې د افغان مهاجرینو کوربتوب کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو په دې غړې په لومبۍ نمایي کې به یو شمېر رپورټونه واوري او په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه مشال انلاین او روښانه مستقبل هم راوړي دي. زو اسلام آباد ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد وی دی د امریکا د بارنو چارو وزیر وروستۍ سرګندونې د هغې نږدې همکارۍ سره سمې نه دي چې دواړو هیوادونو په تیرو کلونو کې لرله. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن په افغانستان کې د طالبانو بریا په اړه روانه اونۍ کانګرس ته د وینا پر مهال ویلي ول چې امریکا به په راروانو اونیو کې له پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار ګوهر مسید نه اخلو. ګوهر، ستړي مې شي درته وایو او کدا راته ووایې چې عاصم افتخار دا خبره کله کړې او نورې څه ویلې دي؟
بالکل احمد، ډېره مننه. دا په هر هفته کې د جمعرات په ورځ باندې یو پریس بریفینګ کیږي. په هغه کې د چې کله پریس بریفینګ کولو نو د دې نه سوال وشو چې د کوم امریکایي سیکرټري د یو خبره کړې ده د پاکستان سره د تعلقاتو د دوباره کتو حواله سره. نو په دې حواله سره دوی ورته ویل چې دا ډېره افسوسناک خبره ده، موږ ته به مایوسي هم وشوله او افسوس هم راته ورسېدلو. دوی په کې دا خبره زیاته هم کړله چې مونږه د پاکستان کم یو کردار پاتې شوی دی، هغه ټولې دنیا ته واضح دی او خاص کر پاکستان د افغانستان یا د نورو ممالک حواله سره چې کومه پالیسی جوړوي په هغه کې آزاد دي او د چانه په دې کې اس ډیکټیشن نه اخلي. په دې سلسله کې دوی د خپل افسوس او د غم اظهار هم وکړ.
سما ډیره مننه ګوهر محسود د تفصیل راکولونه. اوریدونکو، ګوهر محسود د اسلام آباد نه خبرې تاسو واوریدلې چې پاکستان هغه د امریکا هغه سرګندونو په اړه باندې چې انټونیو بلینکن تیره اونۍ کړې و داغه په اړه خپل دریځ وړاندې کوو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د ځمکه په سر د دوه ډلو ترمنځ په جګړه کې نه کسان وژل شوی او نور شاوخوا شل ټپیان دي. پولیس وایي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یو جنازهګاه کې دوه مخالفو ډلو په یو بل ډز وکړې چې په نتیجه کې د مرګ جوبله اوړېدلې ده. چارواکي وایي په سیمه کې پولیس ځای پر ځای کړی دي او د پیښې پلټنې کوي. نور معلومات د غلام غوس په ریپورت کې.
دغه پیخه د تورمنګ درې د یو مشر ملک جانزیب او شیرین اکبر د ډلو ترمنځ د ځمکې د لانجې په سر رامخته شوې ده. مقامی پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماسخوتن د تورمنګ درې په جنازګاه کې د یوې جنازې پر مهال دواړو مخالفو پریخینو په یو بل ناتره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې مرګ جوبله رامخته شوه. د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وایي په پیخه کې لګ تر لګه نه کسان وجلې شوې دي. د پیخې وروسته د تیمرګری په اسپیټال کې ایمرجنسي ولګول شو او په پیخه کې شپږ کسان په ډېر جوبل حالت کې له تیمرګری نه د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته منتقل کړي شو. بیګا د شپې د تیمرګری په اسپیټال کې موجود د بلال خان په نوم یو تن د دغه پیخې وروسته د اسپیټال د حالاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په جنازه کې شوی فایرینګ نو تقریبا کافی کسان پکې دي، څو پکې زخمیان دي او څو پکې مړه دي. دا تقریبا 20-25 پورې زخمیان دي. څه پښاو ته ډایرکټ ریفر کړی دي، څه پکې ورته کې دي، څه په واش کې دي، څه په اوټ کې دي.
بیګا ماسخوتن د پیخي روستو د ملک جانزیب یو رشتہدار نمایش خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیخه کې د ملک جانزیب یو زوی ملک پهد وجل شو او بل زوی ملک دانش پکې سخت جوبل شوی وو.
دا ولې پکې زما زوم هم دی دانش ملک جانزی والا زوی او دا یو زوی خدا خو فات شوی دی او دا بل هسپتال ته روان دی موږ روانو اونیو شغم خو لګا چې خنه دی بملا لګېدل دی او بلډ بلیډینګ دی کیږي مصلی دی رحم وکړي نور بکم ډېر خلک به زخمیان دي نو سش پکې اتخ بکم ردیو مې لانجه شوی دی.
د پیخي روستو ګن شمیر پولیس اهلکار د پیخي زیته ورغلی دی او د پیخي په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد راتلون نو وروسته یاد صوبا د یو سیاسي بحران سره مخ شوې ده. اپوزیشن وایي چې حکومت ولسته په امنیت ورکولو او د سیمې د پرمختیا په کار کې پاتې راغلی دی، خو حکومت وایي په هر حال کې بعد د واک 15 کاله موده پوره کوي. د واکمن سیاسي ګوند دننه د خپل منځي اختلافاتو هوارولو لپاره د سینټ چیرمن صادق سنجرانی کوټې ته رسیدلی دی او د ناراضو غړو سره یې ملاقاتونه پیل کړي دي. د بلوچستان تازه سیاسي وضعیت په اړه معلومات د ایوب ترین پر رپورت کې.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد د راتلو وروسته په صوبه کې حکمران جماعت یعنی بلوچستان عوامي پارټي د سیاسي بحران سره مخ شوې ده، ځکه چې ډېری د اسمبلی ناراضو غړو د حزب اختلاف سره د درېدو تسلي ورکړې ده. د دغه ناراضو غړو د خوشاله کولو لپاره د سینټ چیرمن صادق سنجرانی تیر ماښام کوټ ته رسیدلی او د راتګ سره سمې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان سره سره د بلوچستان عوامي ګوند د ناراض اسمبلی د غړو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی وویل چې زما د راتګ مقصد ناراض غړي خوشاله کول او د دغه مشکل یو ښه حل راوستل دی.
آج مشاورت کر رہے ہیں، جو فیصلہ کریں گے مل کے بیٹھ کے کریں گے اور انشاءاللہ.
دی سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی وای چنن مشاورت کو او چکم پریکړه کو هغه باید یو بل سره پناست او په ګډ مشاورت سره کو چې هر پریکړه کیږي پاغه کې به د بلوچستان دولس خیر وي او انشاءالله ډیر ژر به دغه ستونزه هوار شي. وروسته هغه د تحریک انصاف د صوبایي صدر سردار یار محمد رین سره هم ولیدل. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم موجود وو. د دې څخه له مخه د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د جام کمال خان په مشرتابه کې به اوسنی حکومت 15 کاله وخت پوره کړي او د ګوند دننه چې کوم اختلافات دي دغه د لرې کول لپاره هڅې روانې دي.
پارټي کې اندر اختلافات هي، اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، تو وزیر اعلی صاحب نے
پاکستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وای چې د ګوند دننه اختلافات سته او وزیر اعلی د ګوند مشران په حرکت کې راوستي دي چې دغه اختلافات ختم کړي. بل غاړه ته د حزب اختلاف ډېرې غړي خوشبینه دي چې د بلوچستان د اعلی وزیر په ضد به د دوی تحریک عدم اعتماد کامیابی سره مخ شي. د اترس کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری او مشالډ ته وویل چې د اوسنۍ حکومت له وجې په صوبه کې د پرمختیا کارونه مخله درېدلې دي.
حکومت مکمل طور ناکام دی، د خلکو سر و مال محفوظ نه دی، امن او امان حالت دا دی چې تاسو لید چې د مانګي ډیم واقعا اوس په پنجګور کې په یو دوه میاشت کې 8 کسان په ټارګټ کې لینک کې مړ دي. کرپشن هغه دغه تر رسیدلې دی چې ته اندازه نه سې کولای چې څومره کرپټ ترین حکومت دی. اور وزیر اعلی صاحب خو خپل پارٹی ور سره ناراض ده، خپل پارٹی وزیران په گھنٹو د دفتر مخ ته انتظار کوي چې د ملاقات نو ور کوي، د دوی عزت نشته.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد یو تحریک عدم اعتماد د اسمبلی او سیکرټری ته وړاندې شوی وو. پر هغه باندې د حزب اختلاف د 14 غړو د سختونه شوی وو، ځکه چې د بلوچستان اسمبلی په 15 چوکیو کې د حزب اختلاف سره دروشت او د حکومت سره 240 چوکۍ دي او د اعلی وزیر په ضد د تحریک او د اعتماد کامیابۍ لپاره و 30 رایوي او ووټو ته ضرورت دی، کوم چې د حزب اختلاف وینا دغه شمېره دوی پوره کړې ده.
مشال ریډیو اوري. تحریک طالبان پاکستان منلی دی چې د ستمبر پر 14 یې په سویلي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو د ګاډو په قافله برید کړی دی. د چارواکو په وینا په دې برید کې 9 امنیتي سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دا برید پر داسې حال کې ترسره کیږي چې پاکستان فوز افغان پولې ته نږدې په قبایلي ضلعو کې پراخ فوزي عملیات ترسره کړي او د مقامی وسلوالو ډلو د تنظیمي جوړښت ماتولو ادعا کړې ده. په سیمه کې د وروستیو ترهګرو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه نور تفصیل د زمونږ همکار شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو دراتک سره که یو خوا د سیاسي بقراری په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، نو بل خوا د پولې دې اړخته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه هم ډېر شوي دي. د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د وروستیو بریدونو ذمهواري کالعدم تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وروستیو بریدونو نه وروستو امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون تازه عملیات پیل کړي او یو شمیر مشکوک کسان هم نیولي دي. نوموړي په سیمه کې د تازه امنیتي وضع په اړه نور وویل.
آرمی لگیا تھا دئی پٹیکانو باندھ ورزی آپریشن کئی گرفتاری د ٹیرورسٹو انوا آگ د وجہ چونکہ اس آرمی خپل زیادہ ولنریبل چې غی گرزی دئی پسی پدئی چاپی وئی پدئی ریٹس کئی پتا وجہ دا واقعیم جاتی شوی دی ټول فورسز چې سور دین غی اس لگیا دی او باقاعدہ آپریشن سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن او انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دا ریگولر شروع دی او دی کې جکم دا لوکل خلق کی جکم دئی تا سہولت ور گئی آ خلق پسوم گرزو ادا دویم واقعا چې زمنا سپای جو دا مخ لیویس کیو بیا ارشاد نامعلوم کسانو مړ کړی دا اوس ټایم تر اغله دی کلی کی او بیگانه بلش په مرد پرون بیا پتو لګی د اف آی آر موږ خپل طرف کړی
د یادونه ور دا چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د کال 2014 د جون په 15 په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نور یو شمیر وسلوالو ډلو پر ضد د ضرب عذب په نوم پراخه پوځي عملیات پیل کړي وو او وروسته یې وسلوالو ته د ماتې ورکولو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ادعاوې کړې وې. اوس پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د تازه ترهګرو بریدونو تر شا څه دي او تحریک طالبان پاکستان دا مهال په څه حال دی؟ په دغه اړه په پېښور کې خبریال او د سیمه ییزو چارو شنون کې رفت اورکزی وایي چې دا مهال خو په پاکستان کې داسې کوم ځای نشته چې د تحریک طالبان په ولقه کې وي. خو کله راهیسه چې مفتی نورولی محسود د طالبانو مشري اخیستی یو شمیر وسلوالې ډلې چې له ټي ټي پی یې لارې بیلې کړې وې بیا رایوځې شوې دي.
یو یو نیم کال نه دا مسلسل چې دی زموږ دی قبایلی سیمو کې خاص کر شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیا مومند اور باجوړ کې دیر کې او خیبر کې په دوه کې حمله روانې دي او دا چې ټي ټي پی په خپل چې دی یو بیان جاری کړو په اگست میاشت کې دوه تقریبا 2 حمله چې دی کړې دي. نو اوس افغان طالبان راغلو بیا چې افغان طالبان راتلو نو هغه ټیم کې پاکستان کې دا خبره کړه چې دا افغان طالبان راتلو سره چې دی ټي ټي پی ولا مسله به حل شي. خو هغه مسله چې دی حل کېدو وہ نشوا بلکہ نور زیات اشوا پرون چکم یو حملہ شوی دے دا مطلب لکہ ٹی ٹی پی دا وئی چ دا خودکش حملہ دے او دا پداد کی یو ہفتہ کے دو خودکش حملے چ دی او دا و کی دو کڑی دی او چ خودکش حملہ کی نو دی مطلب دا دے دو خودل تا موجود گشت دے.
رفت اور اگزی زیاتوی چ دا تحریک طالبان پاکستان سرا پدی ورستیو کی ہا گڈل ہم یو زی شوی دی چ دا القاعدہ بر صغیر پ جوڑولو کی مهم کردار لوبولے وو. نوموړی وایي دا وسلوالې ډلې په راتلونکي کې د پاکستان او سیمې لپاره جدي امنیتي ستونزې جوړولی شي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سپتمبر په 15 دی انډیپینډنټ سره په مرکه کې ویلي چې کچرې تحریک طالبان پاکستان تشدد پرېږدي د ریاست واک اومني او د پاکستان اساسي قانون ته ژمن پاتې شي نو حکومت ورته په افوا ورکولو غور کولی شي. لدی وړاندې ولسمشر عارف الوی هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې وه. په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او شنونکي ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه وروسته د تحریک طالبان پاکستان په زرګونو وسلوال خوشي شوي دي چې د پاکستان لپاره امنیتي چیلنجونه رامنځته کړي دي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې لپاره یو لار پیدا کړي خود دغه کار تر سره کول با آسان نه وی.
دا درې جیلونه سمات شونه د استیمیټ مطابق دنه دوونه درو زره پرې صرف د ټي ټي پی حکومت د تحریک طالبان حکومت قیدیانو هغه هم رها شو. نو کله صدا التنا د جیلونه مات کړو یا رخلاص شو یا طالبانو اجازه ورکړه ستا سوزی نو پاکستان ته دا خدشه پیدا شو دا وو اس ٹی ٹی پی د پختونخوا سیمه کې او افغانستان سره سکوم د بلوچستان هغه لګیدلی بارډرز د کې وو بیا یو ځل چارې پیل شي او هغه وشو نو پاکستان سٹیټ غواړي چې هغه ٹی ٹی پی سره خېړې کې وسطي او هغه ته عام معافي ورکړي او دغه په بنیاد کوشش وکي کوم ټي ټي پي دا هغه پاکستان فورسز باندې بریدونه نه کوي.
د یادونه وردا چې روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو لخوا امنیتی کونسل ته په وړاندې شوی یو راپور کې هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان د سمګلینګ او پیسو لپاره د خلکو د تختولو د لارې خپل مالی سرچینې قوی کړي دي او د پولي دی خوایې د بریدونو ګواخ راولاړ کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري نن د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې د مردان او جنوبي وزیرستان نه په غیر د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کړی دی. چارواکي وایي په دغه کمپاین کې به شاوخوا 18 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دوی زیاتوي چې د کمپاین هلې ځلې به په پېښور او خیبر کې 15 ورځې او پاتې ضلعو کې 3 ورځې دوام لري. نور معلومات د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط مشال لیړو ته ویل چې د صوبې په 3 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین د نن نه پیل شو او دغه نه علاوه د کرونا احتیاطي لارښوونو باندې به هم پوره پوره عمل درآمد کول شي او د پولیو ضد څاڅکي ورکونکو ټیمونو ته پوره پوره سکیورټي ورکړل شوې ده.
یہ کیمپین جو ہے 33 اضلاع میں شروع ہو رہی ہے جبکہ مردان میں یہ کیمپین 20 سے سٹارٹ ہوگی اور
دا کیمپین نن نه د صوبې په 3 ضلعو کې پیل شو. ولی مردان کے بعد شلمنا اور جنوبی وزیرستان کے بعد 28 سپتمبر نہ پہلے گی. ترسو چې د کیسونو خبر ده نو ټول پاکستان کې د پولیو اته کیسونه په 2021 کال کې رامخته شوې دي چې پکې خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې یو د سین صوبې نه دوا او د بلوچستان صوبې نه سلور دي. دغه شان خیبر پختونخوا کې دا وخت د پولیو وارس حواله سره د ټولو خطرناک سیمه جنوبی اضلاع دي او د دې کمپین د ټولو زیاتو توجه زموږ هم دغه سیمه باندې ده.
سیلیه کمپین کا زیادہ تر فوکس جو ہے بائن لارج تو پورے صوبے کے اوپر ہے لیکن وہاں پر اسپیشل فوکس ہے.
د امنیت پاڑا د پولیو پروگرام ویان ایمل خان د اواز نه ریکارڈ کولو په شرط مشال لیړو ته ویل چې د 1500 سیوا تربیه شوی ټیمونه به لارو کوسو کې کور په کور ګرځي. بسونو اډو اسپیتالونو او د صحت بنیادی مرکزونو کې به هم دوی ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دی وایي ټوله صوبه کې تر 3000 پولیس اهلکاران به دوی سره ګرځي. د پامل دا چې روان کال 2020 کې هم د خیبر پختونخوا مردان پېښور جنوبی وزیرستان او کرک کې وسلوالو پولیو څاڅکي ورکوونکي ټیمونه پنخه کړي وو چې پکې پولیس اهلکاران وجل شوي. ولی د پولیو څاڅکي ورکوونکي ځانه او نارینه اهلکاران محفوظ وو. د پولیو ضد کمپاین کې پاکستان کې تر دې دمه د سرکاري شمیرو تر مخه د 80 څخه زیات کسان وسلوالو په ډزو وجلي چې پکې پولیس اهلکاران د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي نارینه او ځانه د صحت محکمې اهلکاران هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دوه وفاقي وزیرانو ته په دې بنیاد د نوټس ورکولو فیصله کړې ده چې د دې کمیشن خلاف یې سپکې خبرې کړې دي. وفاقی وزیرانو فواد چودھری او د ریلوے وزیر اعظم سواتی په مبینه توګه په الیکشن کمیشن د جانبداری او په سیاست کې د خکیل کېدو تور لګولې وو. نور تفصیل ملیحه امیرزاده په دې رپورٹ کې راکوي.
تیرونه د سینیټ د قائمه کمیټه په غونډه کې چې د الکترونیک ووټینګ مشينونو استعمال پاډه را بلل شي وو، د ریلوی وفاقي وزیر اعظم سواتی پر الیکشن کمیشن د پیسو اخستو تور پورې کړ او وی ویل چې په هیواد کې د جمهوریت د تبا کولو ذمہوار دغه اداره ده. اعظم سواتی تر هغه وروسته د خبرې وکړې چې تیرونه الیکشن کمیشن د 2023 په راتلونکو انتخاباتو کې د الکترونیک ووټینګ مشين استعمال د 9 تحفظاتو په بنیاد رد کړ او خپل رپورټ یې د سینیټ قائمه کمیټه ته وړاندې کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې دغه مشين د غلو مخه نشي نیولی، د بیلټ پیپر یا د ووټ د کاغذ رازداری نشي یقیني کولی او نتیجه به هم وزنډوي. خو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 10 رسنو ته ویل د دغو مشینونو له لارې په تر ټولو اسانه طریقه رایې چول کېدی شي او نشي هک کېدی. د تحریک انصاف حکومت د روان کال د فروری په 22 الکترونیک ووټینګ مشین جوړ کړو او د اگست په 9 وزیر اعظم عمران خان مخې ته ازموینه وشوه. د شبلی فراز په خبره دا وخت په پاکستان کې تر 3 لک زیات مشینونه جوړ شوي او په یو مشین د 80,000 تر 15,000 پورې خرچه راځي. د سپټمبر په لسمه سواتی د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او د پارلماني امور لپاره د وزیر اعظم صلاحکار بابر روان سره په اسلام آباد کې په ګډه خبري هونډه کې ویل چې حکومت د ټکنالوژۍ له لارې د شفافو انتخاباتو لپاره کوششونه کوي، خو الیکشن کمیشن له اپوزیشن سره یو ځای د یو فریق په توګه مخې ته راغلی دی.
وہ طریقے کار اختیار کریں، وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں، یہ آپ کا ثواب دید ہے. سنگ میل جو ہے ہم الیکشن کمیشن کے ذریعے اس ملک میں انتخابی اصلاحات لا کر لانا چاہتے ہیں، اور آج حالت یہ ہے کہ وہ بحثیت فریق کے ہمارے مقابل آ چکے ہیں.
په خبری غونډه کې فواد چودري ویل چې د الیکشن کمیشن کردار نور متنازع شوی او د شفافو انتخاباتو اهلیت نه لري، نو پکار ده چې چیف الیکشن کمشنر استعفا ورکړي.
اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے اور ملک کی ساری سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو اس کا جو قدرتی طور کے اوپر جو رد عمل ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے، اس لیے چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر
دیں. دا الیکشن کمیشن ترسنگ اپوزیشن گندو نہ ہم دا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پہ حق کینے دی او پتی اڑا د تحفظات او اظہار کوي. اپوزیشن گندو نہ توڑ لگوی چې حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین راوستو په ذریعہ پر راتلونکو انتخاباتو کې درغلې کول غواړي. دوی توڑ لگوی چې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلې لارے د تحریک انصاف حکومت واکمن شوی، خو حکومت او د پاکستان انتخاباتی کمیشن دغه تورونه ردوي. په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال د سپتمبر 14 مشال ریډیو ته ټول اپوزیشن ګوندونه په دې متفق دي چې د هیواد انتخاباتی کمیشن د ازادۍ لپاره به په یو ځای مؤثر کردار ادا کوي.
پاکستان میں پے در پے ایک ایک ادارے کو
په پاکستان کې په بیا بیا ټول ادارې له بهترامې سره کمزوري کول روان دي. پر الیکشن کمیشن چې اوس حکومت اسرګند حمله وکړه، له هغې نه صفا سرګندېږي چې هغوی د خپلې خوښې قوانین په راوستو سره راتلونکي انتخابات غلا کول غواړي. موږ د دې غندنه کوو. موږ په پارلمان کې هم دا خبره راپورته کړې ده. موږ به د حکومت هر قسم مقابله کوو او د قومي ادارو د آئینی ازادۍ دفاع به کوو. موږ دا فکر کوو چې الیکټرانک ووټنګ مشین هم د حکومت د الیکټرانک داندلې یو سکیم دی. خپل په یورپ کې تقریبا ټولو وادونو دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم رد کړی دی. هغه ویلی دی چې په دې کې د رائے ورکونکو رازداری نه وي. د دې ترڅنګ دا مشین هک کیدی او پکې لاسوهنه کیدی شي.
په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک یا فافین په نوم د انتخاباتو د شفافیت د سار ادارې په خوانی مشر سرور باری مشال ریډیو ته ویل، د 2019 کال د الیکشن ایکټ لمخه سپریم کورټ په الیکشن کمیشن دا لازمه ګرځولې و چې د الیکټرانیک ووټنګ مشین او د ای ووټنګ طریقه کار لازمي ولو وروسته د عملی کولو لپاره به ګامونه پورته کړي. نوموړي ویل تر هغې درې کاله وروسته تر 500 زیات ضمني انتخاباتو شول، خو الیکشن کمیشن پکې هیڅ آزموینه ونه کړه او د بهر ملکی پاکستانیانو ترڅنګ په هیواد کې دننه هم پاکستانی وګړي له الیکټرانیک ووټنګ مشین او ای ووټنګ نه محروم وساتل شول. خو نوموړي وایي حکومت ته د الیکشن کمیشن خلاف داسې رویه او وفاقي وزیرانو ته نامهذبه ژبه استعمالول نه پکار.
ظاهر ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے،
ظاهر ده دا خو ممکن نه ده چې د پی ٹی آئی حکومت په خپل طریقه الیکټرانیک ووټنګ مشین یا ای وی ایم نافذ کړي. مخالف ګوندونه وایي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوی و، نو ځکه وایي له حکومت سره هیڅ قسم مذاکرات نه کوو. نو هغوی دغه وړاندیز بالکل مسترد کړ. الیکشن کمیشن د دې پر ځای چې له قانون رسم یہ پیشرفت کرے ہوئے دا اپوزیشن پشان ای وی ایم یہ رد کر نظما پر فکر پدی کہ دا الیکشن کمیشن او دا مخالف گندون پوزیشن یو خکاری پی ٹی آئی دیر زور راوستل شروع کل چی دا سیورتا نو پکار نو تاسو و قتل چی دا سینٹ پا ایو زیلی کمیٹائی کی ہنگامہ وشوا او آزم سواتی سیب دا الیکشن کمیشن خلاف دا سی جبا استعمال کلا چی باید نئی وے کرے تر حقی وروستا دا غا معاملی زور نیولے دے
استعمال کی جو کہ ان کو جیل نہیں دیتے اور اس کے بعد وہ معاملے میں اور زیادہ تیزی پیدا ہو گئی ہے.
پاپی خبر کی دا الیکشن کمیشن یو چارواکی سہیل احمد مشال ریڈیو تویل چی وفاقی وزیرانو تا دا نوٹس و ملاوی دو روز تبا الیکشن کمیشن لا قانون سرسم داغوی خلاف کاروائی کوی او داغوی دا جواب ورکولو روز تبا خپلا فیصلہ او روی.
سپریم کورٹ تو سٹیٹس تے دا گرنگی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان ام سٹیٹس تے نو دا پا دی بنیاد باندی چی کم اگا پروسیڈنگ اوشی نوٹس ملاو شی نوٹس با باقیدہ لکا سنگا چی جواب عدالت کے نور کسان جمع کئی لکا چاہتا چی ملاو شی نوٹس نو ام آگا رنگا باندی با دی دا خپل نوٹس جواب جمع کئی نو اغی نا بعد با بیا الیکشن کمیشن گوری چی آگا جواب سیٹسفیکٹری دے یا دا اغی کسو کمیز یا دے قانون مطابق با بیا پا آگی بانی مخی کاروائی کی گی.
دا پاکستان الیکشن کمیشن دوانو وفاقی وزیرانو تا دا نوٹس و لیگلو علاوہ لا پیمرا نا هم ریکارڈ غوختی چی دا قائمہ کمیٹے دا غنڈے ٹول ریکارڈنگ دے ورطا بڑان دکڑل شی. دا نڈے پیوش میر حیوادونو کے دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال اولو تجربے شوی دی. پدے کے ہند اس ایسٹونیا، امریکہ، نمیبیا او فلپینز شامل دی. په دې کې په ایسٹونیا کې اوس هم د الیکٹرانک ووټنگ مشین لاره رائے اچول کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
پاکستان ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسي سرګندونې د هغې نږدې همکارۍ سره سمینې دي چې دواړو هېوادونو په تېرو کلونو کې لرله. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن په افغانستان کې د طالبانو کنټرول ترلاسه کولو په اړه روان ونه کانګرس ته د وینا پر مهال ویلي چې امریکا به په راتلونکو کلونو کې له پاکستان سره خپلو اړیکو ته کتنه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د القاعده د اصلي رهبرۍ تعقیبولو په برخه کې مهم رول لوبولی کوم چې د نړیوال دا خیبر پختونخوا د کوز دیر په تورمنګدره کې د دوو ډلو ترمنځ د ډسو په تبادله کې نهه کسان مړه او نور شاوخوا شل کسان زخمیان دي. پولیسو او د ریسکیو یو دوه چارواکو مشال ویډیو کې ویلي چې پرون ماسخوتن د تورمنګ په یوه جنازهګاه کې دوه مخالفو ډلو په یو بل ماتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې دغه مرګ شو له مخې ته راغله. په بلوچستان اسمبلی کې د واکمن ګوند د 1400 غړو لخوا د صوبې د اعلی وزیر خلاف د عدم اعتماد تحریک راوستو وروسته هلته سیاسي هلې ځلې پیل شوې. د سپټمبر په 1400 د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د اسمبلی دفتر ته وړاندې کېدو وروسته د واکمن بلوچستان عوامي ګوند ناراض غړو له حزب اختلاف سره د ودرېدو ویلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې به کله په اسمبلی کې بحث کېږي. د شمالي وزیرستان رزمک فوزي کمپ سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ دڅو کې دوه سوال وژل شوی او د فوس یو کیپټن ټپي شوی. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي مشال ویډیو ته د نن لپاره په شرط ویلي چې پرون له رسمه کیمپ سره نږدې د وسوالو امنیتي سټې د ترمنځ ستې شوې دي. وسوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا وسوالو د میر علي په روغتون بیګا د سکرې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په هغه برید کې د یو امنیتي سټې په ګډون دوه ولسي وګړي ټپیان شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د حملې ذمهواري منلې او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې په افغانستان د طالبانو کنټرول یو محدود ساحه هېواد له بشري ناورین سره مخ دی.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د غړې د لومبي 19 پروګرام مشال آنلاین. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینه او سلامونه. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر یوې داسې موضوع خبرې کوو چې د خبریال په توګه ورسره زموږ ډېر سروکار وي او د بیان ازادۍ سره تړاو لري. دا موضوع د فیک نیوز یا جعلی خبرونو او همداراز د ډس انفارمیشن یا د غلطو او بې لاري کوونکو معلوماتو ده. زه بشیر ګواخم. کومو دا پروګرام تر پایه واورئ نو پر دې به پوه شئ چې څنګه ځان له فیک نیوز او ډس انفارمیشن څخه ساتلی او د نور خبروي مخنیوی کولی شئ. نو په خبرونې بسم الله کوو. تاسې را سره اوسئ. فیک نیوز یا جعلی خبر او ډس انفارمیشن یا غلط معلومات خپرول په قصدي ډول هم کیږي او د ناخبرۍ لامل هم. نو د دې لپاره چې تاسو د یو خبر د حقیقت په اړه ښه پریکړه وکړی شئ نو پر فیک نیوز او ډس انفارمیشن پوهیدل ضروری دي. د دې لپاره به ځینې مثالونه ته مخه کړو. د مئی په 2 یو خبر راغی چې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې دا کال 6000 کسان حج ته پریدي چې 15000 به بهرنیان او 15000 به سعودیان وي. همداراز حج ته ورتلونکي به د خاصو کمپنیو واکسین لګوي. دا خبر پر سوشل میډیا او پاکستانی ټلویزیون چینلونو د بریکینګ نیوز یا تازه خبر په توګه
خب زور کے اچھلید.
اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے, سعودی عرب کا غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. سعودی عرب نے پاکستان سمیت دنیا بھر سے 7,000 عازمین حج کو حجاز مقدس آنے کی اجازت دے دی ہے.
وہ حقیقت داس نہ ہو دا پاکستان دا مذہبی چارو وزیر مجبور شو دے غلط و معلومات و دا مخنوی لپارا ایوا ویڈیو خبر کڑی او پکی وای چې دا د سعودي عرب د صحت وزارت وړاندیزونه دي او د حکومت حتمی پریکړه نه ده.
میری سعودی وزیر حج جو عمرہ کے ساتھ بات ہو گئی ہے اور جو خبر زیر گردش ہے وہ سعودی وزارت صحت کی سفارشات ہیں اور اس پہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا.
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو, دا د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه ده. زه ستاسو کوربا بشیر گواهی مونن پر جالی خبرونو بحث کوو چې ځینې خلک یې د بیان ازادۍ له حق په ګټه اخیستو خبروي خو بیرته د بیان ازادۍ مری تی زندۍ کوي, ځکه چې جالی خبر او غلط معلومات بیلاری کوونکی وي. جعلی خبرونه د مشهورو کسانو یا د انګریزانو خبره سلیبریټیز په اړه ډیر وي. خلک پر فیسبوک او نورو ټلویزیونو رسنیو د خپل ځان یا خپل پاڼې مشهورولو لپاره هیښونکي خبرونه ډیر اچوي. کله د شاهرخ خان د موټر د ټکر خبرونه تاسو کې شې لیدلې وي, او کله دا هم تاسو به لیدلې وي چې وای ګل پاڼې د کوم عرب سره واده وکړ, او کله خو تر دې حد خبره لاړه شي چې د فلمی ستوري د مرګ خبر تیر کړي. اوریدونکو, دا د پښتو فلمونو اداکار جهانگیر خان دی چې په یو فلم کې په ډزو مړ کیږي. خو تیر هفته ځینو خلکو د دې ویډیو وروستۍ برخې پر فیسبوک خپرې کړې او ورسې لیکل چې دا مشهور هنرمند د ګاډي په ټکر کې وفات شو. د خلکو د بخښنې دعاګانې نوې خلاصې چې جهانگیر خان دی وی ویډیو په خپرولو سره دا رد کړه.
مالو خندام راځي په دې خبره چې ډېر خلک وایي چې بڑے را ژوندے شو. خو خیر, دا مرگ دا آواز یا دا مرگ دا خبر دا زما دا پاره بینری ځل نه دی. دا مخکې داسې ما سره شوي دو درې ځله خلکو کړي داسې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو, مشال آنلاین خبرونه د مشال رادیو پر موبایل اپ او ویب سټ هم اوریدلی شي. زه یې کوربا بشیر گواهی مو د جالي خبرونو په اړه خپل بحث ته دوام ورکو. تاسو ته ښایي تروسه اندازه شوی وي چې جالي خبرونه پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا ډیر زیات خپرېږي. د دې یو وجه دا ده چې هر څوک پر انټرنیټ شیان خبرولی شي او د خبری ادارې په شان له ایډیټ یا سمون نه تیریږي. په بل معنا, اکثره خلک د خپل سر د پاسه ایډیټر نه لري چې نشرونکي شیان لومړی وګوري او بیا ورته د خبرولو اجازه ورکړي. ټیکنالوژي پو او په پاکستان کې د بولو بی په نامه د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو بی ادارې مشر اسامه خلجی وایي د یو خبر د لیدو په وخت ځان قانع کړی چې د اعتبار وړ ادارې خپور کړی او کنه.
داسې څه خبره تاسو ګورئ کم کې چې ویب سایټ نه یا سم د خبرونو والا چې کم چینل دي د غي ویب سایټ کې نه, نو بیا تاسو هغه خبر مخکې تصدیق وکړئ, وګورئ په ګوګل باندې سرچ کړئ چې دا رښتیا ده که غلط ده, او چا باره کې خبرې تاسو هغه اکاونټ مو ګورئ. بل تاسو خبرونو کې دا وګورئ چې ون سایډر ده, صرف یو بنده خبر دا کم مختلف هر سایډ نه د خلکو چې د خبره پکې لیکل ده. او اکثر دا سم کی چې تاسو یې د خبر تاریخ وګورئ, نو اکثر دوه درې کال زوړ چې ده کم مواد یا ویب سایټ یا نیوز رپورت یا غچ ده دوباره نه خلک په انټرنیټ باندې ولګي او خلکو ته داسې لګي چې دا اوس شوی دي. او اکثر ویډیوګان او تصویرونه هم زاړه چې ده خلک ولګي, نو دغه خدا په کار ده چې موږ تصدیق کوو او بغیر تصدیق کولو داسې مواد مخکې موږ شیر نه کوو.
اسامه خلجه زتای چې فیسبوک، ټوئیټر او د سوشل میډیا نورې کمپنۍ د جعلي خبرونو مسله ډیره جدي اخلي او که پر چا خپرول ثابت شي هغه اکاونټ له منځه وړل کیږي. که تاسو ته مثلا پر فیسبوک یا ټوئیټر کوم خبر جعلي ښکاري، کولی شئ پوره یقین مو پوخ او بیا یې رپورټ کړئ. کله چې تاسو یو څه رپورټ کړئ نو د فیسبوک یا ټوئیټر انتظامیه یې ګوري که رښتیا هم جعلي خبر وو، هغه خبر لري او پر خپرونکي اکاونټ بندیز لګیږي.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
او اوریدونکو، دا د بیان ازادۍ په اړه د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه ده. موږ به کې د بیان ازادۍ سره نیغ په نیغه تړاو لرونکي فیک نیوز یا جعلي خبرونو باندې بحث لرو. اوریدونکو، فیک نیوز یا جعلي خبرونه په پاکستان کې دومره لویه مسله ده چې د اطلاعاتو وزارت ورته د څارنې لپاره پر ټوئیټر یو اکاونټ جوړ کړی دی. دا اکاونټ نږدې هر ورځ د جعلي خبرونو تصویرونه یا سکرین شاټونه خپروي او کوشش کوي چې د حکومت په اړه خلک معلومات غلط خپاره نه کړي. یو بل مسله چې حکومت ته ورپېښه ده، هغه د کرونا وایرس د ویکسینو په اړه بیلابیلې افواګانې دي. کېدای شي په فیسبوک، ټوئیټر او یا هم پر بل ټولنیزو رسنیو مو ځینې خلک لیدلي وي چې د تصویرونو په فوټوشاپ کولو او ویډیو په ایډیټ کولو سره وایي چې واکسین سړی او میرمنې شنډوي یا د خلکو ډی این ای معلوموي او یا هم غربي هیوادونه له دې لارې کوښښ کوي چې د یو چپ په ذریعه د درېمې نړۍ د هیوادونو د وګړو څارنه وکړي. د خبر پختونخوا د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي د کورونا وایرس واکسین له ګڼو تحقیقاتو تیریږي او هیچا ته هم زیان نه رسوي. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د واکسینو په اړه هر قسمه پروپاګنډا هیڅ منطق نه لري.
موږ ته چې کوم واکسین راغلی دی، د هغې نوم دی ساینوفارم، د چین نه راغلی دی جی. نو چونکې دا یو نوی واکسین دی، نو د خلکو په زړه کې او په ذهنونو کې څه خدشات چې د دې سایډ افیکټس دي، نو داسې هیڅ خبره نشته. الحمدلله په چا کې هم څه داسې سایډ افیکټ نه دی راغلی. معمولی سایډ افیکټس چې کوم د کمپنۍ طرف راغلی دي، نو هغه چې کوم ځای کې دا واکسین ولګي، هغه ځای کې لږ شاند کې درد او بعضې خلکو کې تبدی نه، علاوه د دې نور څه سایډ افیکټ نشته. دا د دې دوه غټ سایډ افیکټس دي او هغه ډیرو کمو خلکو ته کیږي. اوس کو واکسین باره کې مونږ وویو، نو د دې واکسین اوسه پورې تقریبا 70 میلیون ډوزز چې دي هغه مختلف ملکونو کې، د دنیا په 12 ملکونو کې خلکو ته لګېدلې دي. 70 میلیون شل 1 کروڑ خلکو ته دا لګېدلې دي، نو هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته.
اوریدونکو، همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه په همدې ځای پای ته رسوم. دا خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د اونیزو خبرونو په ځای کې ولټوي درته راو به وزي، ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس ما بشیر ګواخ ته اجازه راکړئ. ښه وخت.
اوریدونکو، مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو چې کوربه بشیر گواخو. وس وخت شوه دی د دې غړی د دویم 19 پروگرام روخانه مستقبل. د دې پروگرام کوربه منور شاه دی. نورازی چوایورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کیوی خوا ته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې په نړۍ کې لوی بدلون راغلی، نو بلې خوا ته په تعلیم کې هم ګڼ شمېر داسې نوې څانګې او شعبې جوړې شوې چې وړاندې یې په حق لا ډېر کم خلک خبرو. پخوا به خلکو د ساينس نه علاوه هرې څانګې ته آرټس ویل او پکې د زده کړو موقع هم محدودې وې، خو اوس واضح شوه چې د بشري علومو ټولو څانګو ته د انسان پوهنې ساينس ویل کېږي او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پېښور پوهنتون کې یوه جدا څانګه وه، خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نه مو پوښتلی چې په دې کې کومې څانګې یا شعبې دي.
تاسو د شعبو تر پورته کړو، نو په شعبو کې مونږ ته دوه قسمه ډیګری مونږ ورکوو. یو مونږ ډیګری ورکوو چې په فاین آرټس کې بیچلر آف فاین آرټس، او بل مونږ ورکوو چې په ډیزاین کې، ځکه چې اوس ہائر ایجوکیشن لگ چینجز کری دی اور دا غیر تبدیلو دو جو نچدے نو بخواہ بے والا فائنانس پہ ٹول ہوتا آرٹ اور ڈیزائن بان ہوتا اس وقت آرٹ اینڈ ڈیزائن ہوئی بیل بیل لی نو مون دا غدو ڈیرے پر کو بیچلر آف ڈیزائن بیچلر آف فائنانس اور پدے کے مون سر پر فائنانس کے چیزے دن میں پینٹنگ دے سکلپچر دے مجھے سے مساری دا انزلگری دا فوٹوگرافی دا سٹیج سٹڈیز دی تھیٹر سٹڈیز دی پرفارمنگ آرٹس پہ فلم سٹڈیز دی فوک ہیریٹیج اینڈ لوکل کلچر دے جی اور پر ڈیزائن کی جن سارا کمیونیکیشن ڈیزائن دے ٹیکسٹائل ڈیزائن دے فیشن ڈیزائن دے انٹیریئر ڈیزائن دے انڈسٹریل ڈیزائن دے
فضل ستار دورانی وائی روان کال په داخلو کې د تیر کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي، دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي. او کسنګا نوموړي په دې حق ته وویل
او زمونږ انټرویوز کیږي خو مونږ زمونږ په جنرلی ونن صاحب کمپیوټرایز سیستم روان دی پټول ملکونو کې او پټوال دی په داخلو کې او کمپیوټر مې ریکویسټ جنریټ کیږي په خلک راځي مونږ ته چې سوله خلک راشي نو په هغه کې 25 باندې خلک کیږي او داسې هم چې داخله پسې جلدي یونیورسټي کې داخله غواړي مونږ بیا اپټیټیوډ ټیسټ اخلو مونږ د ډرایم ټیسټ اخلو سر او مونږ کمیونیکیشن سکلز دا ګروپ انټرویو کې او هغه په بیسس باندې کوو زمونږ بیا چې دا کسان چې کمرې شي نو زمونږ ډېر ریګورس ډېر مشقت ولا کار دی ځکه چې د دوی یو یو کلاس چې دی نو اشپش په ګینډي پریکټیکلی ډرایینګ کمپلیټلی پینټ به کمپلیټ کړي ډیزاین به کمپلیټ کړي الور کلاس تک نه نو زموږ فاونډیشن یې یو دی کال او د لومړي کال نه پس چې دی نو دا استادان دوباره چې نو د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کړي دا غي په بیس باندې مونږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې دی په ډیزاین کې انټرست دی او ډیزاین کې ویک دی او فاین آرټس کې خاله نو دا مونږ کیریئر کونسلنګ لا پوچ به ستا دا فیل خاله ستا دا فیل خاله
د پښتونخوا کالج آف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکټ چر څنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړي او له هغه مو پوښتلي چې آرکیټیکچر څه ته وایي.
زه به له په ډیټیل کې کوم چې دا داسې یو نوې چیز دی زموږ د پښتو سیمې کې ډېر کم متعارف کړی شوی دی. پخوا خو دا و چې یو انجینیر به و نو خلکو به وي د فلانکي انجینیر دی، د کورونه جوړوي، د بلډنګونه جوړوي، د پلونه جوړوي. بیا د ټایم سره سره داسې چل دی چې بیا انجینیرنګ هم مختلف ځایونو کې تقسیم شو. آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا زبردست چې سوچا دا آر ایس سی سره تعلق ساتي چې کوم کورونه ډیزاین کوو یا سنور سره داسې سیزونه چې کوم زموږ د انسانانو د اوسېدو لایق ځایونه وي، کاغه د پارکونو په حوالې سره دي، کاغه د پلازو د حوالې سره دي، کاغه کورونه دي، کاغه بلډنګونه دي، یا هغه سیزونه چې کوم ډیزاین کړی کیږي یا جوړولی کیږي سپیسیفیکلی د انسانانو دپاره دا وی د بلای د پاره نو هغه د آرکیټیکچر شوبې سره تعلق ساتي یا د هر سیز نقشه جوړول کاغه د کور دا کاغه د پل دا کاغه هر هغه سیز دا چې کم د انسان د استعمال لپاره دی نو هغه د آرکیټیکچر په شوبه کې راځي.
د کور یا بلې کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي؟ سنان احمد په دې حق وویل
ګورې جی اول خدا سے چلو چې په خوا ځمکې ارزانی وي خلکو سره لوی لوی ځایونه وو، اوس داسې چلو شو چې د ځمکې تنوعونه راغونډ شول، خارونه آباد شول، ځمکې وړې شولې، د ځمکې قیمتونه ډېر شول، خلکو ضرورتونه ډېر شول، کال په کال آبادی زیاتېږي، خلک زیاتېږي، نو موږ سره هغه سیزونه ډېر په کمپیکټ فارم کې راغلل، ډېر راغونډ شول. نو د یو آرکیټیکټ ضرورت ځکه راغی چې په ډېر وړو کې ځای کې تاسو ته هغه ضرورتونه میلاو شي چې کوم به پخوا مونږ په کانالو په دوه کانالو کې راګیرول، اوس هغه ټول ضرورتونه ستاسو په ډېر وړو کې ځای کې راغونډ کړی شي. دا ټول ضرورتونه د رڼا شو، د هوا شوله، د خلکو د تګ راتګ شول، نو همدغه سیزونه دي چې د انسان چې څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي، زموږ د ګیس د اور استعمال کم شي، په داسې طریقه باندې مونږ د کور یخوالی او ګرموالی برقرار وساتو چې کم کې انسانانو ته فایده وي.
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد وویل دوی هڅه کوي چې دغه ځوانانو ته دا شرایط زیات نه زیات نرم کړي.
هر هغه سټوډنټ چې انجینیرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میتھس کې لږ پاتې کړی شوی وي، هغه ته کم سم دومره علم وي چې انجینیرینګ فیلډ کې څه څه وي یا انجینیرینګ کې څه څه کړی کیږي یا د هغه لږ کوټې دومره سینس وي، لږ کوټې پوهه وته وي چې د کور آبادی څه شی وي یا آرکیټیکچر څه شی دی یا انټیریئر ډیزاین څه شی دی چې هغه ډرایینګ کولی شي، هغه سکیچ کولی شي، نو هغه ټول سټوډنټ ته راتلی شي. خو موږ داسې څه قید نه دی خو بچا باندې چې فلانکې دې راځي او فلانکې دې نه راځي، نو ټول ته لارې کلاو دي، هر کس ته راځي داغوی تا موقع ملاوی گی پومده کالج کی دا داغوی بخبلا خواه بانده کمی شبیت از دلغواری ناغوی تا موقعی باقی دا خرچه خبرش والا نو خرچه خو مردان اینوستی کی پشکم زمون دا کالج ده پختوفا در جا پاس نو دا 2020 پوری زمون پا فیس کی 50% سکالرشپ ده هر سٹوڈنٹ دا نو دا فیس تقریباً جوڑی گی 5,500 روپے
پا اسلام آباد کی دا فیشن ڈیزائننگ دا شخصی کاروبار مالک او دا پختونخوا کالج آف آرٹس استاد خلوت یوسفزئی مشال ریڈیو تا اویل پا خوابا پا دے زدکلو پسی خلق اکثر لاہور تتلل اوس ور تنیز دے داغا موقع پا لاس ورغلی پا کار دی چیزوانان تری گاٹا پورتا کی
دا یو پروفیشنل خلک غشتلی شي نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوش قسمتۍ خبره ده او ډېر دا زمونږ د پاره ډېر د خوشاله خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې دا یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دی خپل لغ د آرټ چې کوم نوې کریټیویټیز ایکټیویټیز دی یا هغه چې کوم فن دی هغه راښکاره کولی شي بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ د دې ماشومانو دا چې کوم فن دی دا پالیش
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مو هم خبرې کړې چې لې ویلاندې د مې ورستۍ اوریدلې شي
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې باورې چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې سبې اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابیلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
په یاد کالج کې یو زده کوونکی منیبه وای چې ځوان کلتا د خپلو صلاحیتونو او احساساتو د اظهار او ودې موقع په لاس ورغلی ده په پښتونخوا کالج آف آرټس کې د کورونو د منظم کولو او ښکلي کولو څانګې یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سدیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازه نه ورکاوه خو اوس پرې سلا دي
هغه د طرف نه خو اوس لکه دا ډیزاین لکه ما کوه د جنکو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زموږ د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق وای هغه دی وای چې بس یا د میډیکل ته لاړ شي او هغه کنه شي نو بس هغه نه بعد بیا نو باقي چې کوم فیلډ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډیر زیات هلي فورس کړ خیر دې زبر ډیزاینینګ وای ما زما لکه شوق پکې دې زما کې زبر مخکې شوم
عائشہ سلیم وائی آرکیٹیکٹ د یو ودانی نقشہ جوړوي سیول انجینئر یې په هغه نقشہ جوړ کړی او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړی وي
پله چې کوم دوه سمستري کنه هغه مونږ اورال لکه د ډیزاینینګ کوم بیسیکس دي هغه مونږ اوایو یو تکو کنه چې لکه پله زنګ یو فیس سبا پله سٹارټینګ هغه کوم ډیزاین دي کنه هغه یو تکو او بیا اخلي نه بعد هر یو څو خپل شی سلیکټ کړئ ځان د پاره چې ریز کوم فیل کې دې ذات لکه خایما نو زه پکې انټیریئر ډیزاینینګ تلاړم انټیریئر ډیزاینینګ لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غی ډیزاین بسنګ کو فل سکیلینګ به ورته سنگ کو پهل با کو سنگ ډیزاین کو دا غی پلان بسنګ جوړو غی چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا غی نه بعد هغه ډیزاین کو ول دی دا غی انټیریر او ایکسټیریر دواړه کلر سکیمینګ پکې راځي هر څه پکې راځي
دا راز د پښتونخوا کالج آف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده
جنکو په اولی سره غوډی زم دي دا د ټول شوبو نه بهترینه شوبه ده دا چې یو جنې ماشومه دغه یو پیغله چې کله دا سبا کوي نو ضروري نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي اوس فرض کوم په یو داسې د هوالو یو سټوډنټ دا ماشومه ده چې هغه ټیکسټایل ډیزاین یو کو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریئر ډیزاین کو نو دا چې هغه د خپل کور نه دا سیس کوي شي ځان ته دی یو وړوګه هم سیټ اپ کولو کې هم به شکه د زنانو د پاره دی هغه سیزونه ډیزاین کوي، بې شکه د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیز کوي. نو دا د زمونږ پیړو د پاره دا یو ښه فیل دی، یو خدا دې زمونږ په سیمه باندې دا سیز نشته دی. نو که زمونږ په سیمه زمونږ دا پیړلې زمونږ د ماشومان جنکې دی فیل ته راوځي، نو یو خدا دا چې دا سیز به نور نور خور شي، د ټیچنګ مواقع به ماته ملاو شي، باقي د خپل بزنسونو په کور ناست هغوی ته د بزنس ډېره مواقع ملاو شي. په کور کې به ناست خپل سرویسز باغی پرووایډ کړي او مارکیټ ته خپل چې کوم نوی پروډکټ هغه بو باسي.
نو موړی ځوان کول ته خپل پیغام کې وای،
د دې فیل چې څومره نه راځم چې د ډیزاین څومره شو بي دي کار ارکیټیکچر ډیزاین دی، کای انټیریر ډیزاین دی، کای ټیکسټایل اور فیشن ډیزاین دی، کای کمیونیکیشن ډیزاین دی، کای پروډکټ ډیزاین دی، دا ټول په خپل پاګل فارسي خو لیکيږي. د دې فیل کو ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چې دا مخکې نه راوړل شوی نو زموږ خلک نه خبر دي. زموږ د دې فیل د یو خدای فائدہ دا چې دا په کور نه باندې سړی ځان ته روزګار کوي شي، دا یو سکل دی، یو هنر ته زده کړل نو ضروري دی نه چې لاړ شي د بل کس نوکری دی وکړي. په سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کې انټرنشپس وکړي، د مختلف کسانو سره ټریننګ وکړي، په هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو کفر اس کا نوکری نه ملاویږي. نو هغه ځان ته په کور کې همداسې شروع کوي شي، هغه ځان ته یو خپل آفیس هم کولاوالی شي. دا ډیزاین د فیل چې څومره دی دا داسې نه دی چې په دې کې سړی یو بل ته د نوکری محتاج شي، په دې کې یو کس بالکل سیلف سپورټ کوي شي، خپله فیملی سپورټ کوي شي، خپل سټڈیز پکې ایون سپورټ کوي شي. نو داسې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټڈیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي، مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا دي ماشاءالله کار کوي.
سنان احمد د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دي د اعلی زده کړو نه وړاندې اول د ټولو شوبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دې هم واخلي. او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00420221211 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
رزیش به خلق نادی را بشی چی جوندی رزیش به خلق